وخت هم خیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غوښتنې مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاري ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یونما نن د نومبر 28مه په یوه بیان کې ویلي چې د کاري ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره په ګډه د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاري ډلې پر پرانیست کونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزاتون بای ویلي چې د افغانستان لپاره د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو او د سیمو پر سولې او ثبات اغیز کوي. وړمه ورځ له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په راپور کې ویلي چې سږ کال د وړم کال پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 30% زیاتوالی راغلی دی. طالبانو دا راپور رد کړی دی. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو 3 ورځو کې لرینونو د نیول شویو افغانانو شمیر زیات شوی دی. د اسلام آباد پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پرون رسنیو سره په خبرو کې دا کړی چې د نږدې 1000 نیول شویو کسانو له ډلې 55 افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر له 1 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته ولري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان په لوینو د نومبر په 23 د هغه د خوشي کولو لپاره لرینو پیل کړی و چې پرون پای ته ورسېدل. د چین او امریکا ترمنځ د زندانونو په تبادله کې درې امریکایي او درې چینایي وګړي آزاد شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر 20 په یوه بیان کې ویلي چې مارک سویډن ګایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي دوی به ډېر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. 40 کلن سویډن له 2012 کال راهیسې د نشه یي توکو د قاچاق په تور زندانی او د اعدام له سزا سره مخامخ و. 60 کلن ګایلی د 2016 کال راهیسې امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی و. 88 کلن جان چې په امریکا کې د سو بیجنګ پلاوه ډلو مشري کوله په 2021 کال کې ونیول شو او 2 کاله وروسته په عمري بند محکوم شو. بل پلو چینایي چارواکو پرون تایید کړی چې په دغې تبادله کې چې میاشتې وخت ونیو د امریکا د متحده ایالاتو په توقیف کې د دوی درې وګړي راخوشي شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې تبادلې په اړه د روانې میاشتې په پیل کې دولس مشر بایډن او شي جینګ پینګ ترمنځ په بیرو کې د اپیک په سرمشریزه کې خبرې اترې شوې وې. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو د پوځ په بریدونو کې لکتر لګول اسکسر مزل سي دي. د دې چارواکو په خبره شپږ تنه نن د نومبر 28 د کمال عدن د روغتون ته نږدې په وکور کې او څلور تنه نور د غزې په جنوبي خان یونس ښار کې د اسرائیلو په وایي بریدونو کې وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو وړاندې ویل و چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې پر هغه کمپ هم وایي بریدونه کړي چې په تیر کال کې د جګړې له کبله یې بې ځایه شوي خلکو په کې پناه اخیستې وه. د دوی په خبره په همدې کمپ کې وطن وژل شوی دی. د بریدونو په داسې حال کې دي چې فلسطینیان د لبنان له حزب الله ډلې سره د اسرائیلو لوربند وروسته په غزې کې دوربند لپاره هیله مند دي. روسي خبر ده چې اوکراین چارواکي وایي روسي د پلازمینې کیف په ګډون د خارکیف او اودیسا د انرژي پر تاسیساتو پراخ بریدونه کړي دي. د اوکراین د انرژي وزیر جرمني ګالو شینکو نن د نومبر 28 په ټولنیزو رسنیو ویلي چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تاسات د دښمن تر برید لاندې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د شدیدو تنفسي ناروغي او شري لامل تر 213 ډیر کسان مړ شوي دي.
هناکه وند کې وي او شدید تبه او سره او مشوم تقریبا درنیم څلور کلو به فکر کومي.
روان جمعې ته د افغان کډوالو اندېخني
خلای می دغه مؤمنان می دغه اړ د زوی چمان می دغه اړ دي ور خپل د مدغه مؤمنان مراد کولار خلا دغه کمالات کوم دي د دې تشويبني لري او چن موږ درګه په جلال کډوري پخسي
میدان مردګو کې د فابریکو جوړیدل
کاریګرو زمينه به تقریبا 60 کسانو ته برابرې داخله فابریکې کې
پرون کې تر نورو پرونه حمله لري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر وای د اکتوبر په میاشت کې تر 210 ډیر کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو او شری لامل مړ شوي دي. یادو سازمانونو خبردار ورکړی چې دا واپس اړېدو سره به په راتلونکو میاشت کې دا ناروغي لا زیات شي. پورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هم وایي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي له امله ماشومان چې په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته و مړ شوي دي. ډاکټران سخته یخنۍ، د هوا ککړتیا او ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغۍ اصلي لاملونه ګڼي. نور جزیات د سنه ککړ پراپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو او د شری د زیاتوالي خبر ورکړی. یادو سازمانونو د پنځشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي، د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې په ټولیز ډول افغانستان کې د سینه او بغل په ګډون د شدیدو تنفسي انتاناتو یا ARI 109903 پیښې او 106 مړینې ثبت شوي. په راپور کې زیاته شوي چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي، کوم چې لا د مخه 15.5% زیاتوالی درلود. د روغتیا نړیوال کلسټر او WHO د راپور له مخې د شدیدو تنفسي ناروغیو 4.5% یا 1,091 پیښې او 105 مړینې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو کې وې. په یاد راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د شری 3,994 شکمنې پیښې او 45 مړینې راپور شوي، چې د سپتمبر میاشتې په پرتله د پیښو په شمېر کې 10.1% زیاتوالی ښیي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالي اوسیدونکی عرفان الله چې ماشوم یې د شری ناروغۍ له امله مړ شوی، ازادي راډیو ته وویل:
وناکه اون دکوی او شدید تبه ور سره او مشوم تقریبا درنیم څلور کلو به فکر کوم. دولتي زغانو ته موړه او ډاکټران د شخصي ته مو ور شاید پنځله سره زماري سي تیرک د تکلیف او بیا غینه بعد صحت مسو.
پورته وخت کې د لوګر ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوړي نوم یې پر راپور کې واغیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ماشوم یې 2 میاشتې وړاندې سینه او بغل ناروغي باندې اخته شوی و چې روغتیا اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ومړ. هغې زیاته کړه:
نو رانه سینه او بغل سو تر کې لږ لږ تبه یې درلودل، کله مې سي ډاکټر ته ویوړ هغه نو هلته هم صحیح دولتي شفاخانو کې خو صحیح دوام نسته، چاته دوام نه ورکوي، خصوصي تمانو سو وړلی. هماغه و په درې څلور ورځو کې مې بچی له لاسه ورکړه. ډېره سخته خفه یم پې، خو دا نور ټول واړه مې مریضان دي، هغه هم راته پراته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلسټر په راپور کې د شدیدو تنفسي انتاناتو او سینه او بغل د پیښو مړینې شمېر د زیاتوالي لامل د ژمي موسم پیل او د هوا سړېدل بلل شوي، او خبرداری ورکړل شوی چې په راتلونکو میاشتو کې به لا زیات شي. یو شمېر ډاکټران وایي چې سخته یخنۍ، د هوا ککړتیا او د ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر مجیب الرحمن مومند په ژمي کې د دې ناروغۍ د مخنیوي او د لاسیات پرمختګ د کنټرول د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټول ماشومان باید په ټاکلي وخت د واکسین کولو لپاره نږدې روغتیایي مرکز ته یوړل شي. په ژمي کې ماشومانو ته همیشه باید ګرم مایعات ورکړل شي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغۍ د انتقال یو عمده لامل په لوی تعداد کورنۍ اوسېدل په یو وړوکي اتاق کې دي. د دغه اتاقونو تهویه سمه نه وي چې باید دې ته توجه وشي. ماشومان باید همیشه ګرم وساتل شي. کله هم چې ماشومان په ناروغۍ وخته کېږي، باید د خپل سري دواګانو د استعمال نه ډډه وشي او ماشوم نږدې روغتیایي مرکز کرا شي.
د طالبان حکومت د عامی روغتیا وزارت هم سکل په ماشومانو کې د شیر یا سرخکان ناروغي د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی. د یاد وزارت ویان شرافت زمان د لړم په 13 ویلي و چې سکل په ماشومانو کې د سرخکان 6 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر دې مخکې هم د روغتیا نړیوال سازمان په روان کال کې د شیر او شدیدو تنفسي ناروغیو په پیښو کې د زیاتوالي په اړه راپورونه ورکړي و.
روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر ویلي دي چې د اکتوبر میاشت کې تر 210 ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری له امله مړ شوي دي. پر همدې موضوع مې د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده وپوښتل چې 210 څخه ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری له امله مړ کېدو څومره لویه فیصدي ښکاره کوي؟
بلې، څنګه چې ژمی مخ پر رسېدو دی او په دې وخت کې هغه هېوادونه چې وروسته پاتې دي، اول ته د ژوند شرایط ډېر ټیټ دي او اکثرا خلک د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي. اکثرا ماشومان چې د هغوی معافیت ډېر ټیټ وي او همدارنګه د واکسین د نه شتون له کبله او یا د غلطو مفکورو د موجودیت له کبله چې هغه خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي، نو بنا پر دې باندې په افغانستان کې د سینه بغل ناروغۍ او بیا په خصوصا د ژمي په موسم کې او د شیرې ناروغۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او د دې واقعیت هم چې هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کالو څخه کم وي کم وي او دوی کې د دوی وفات د فوق العاده زیات وي. یو خو په خپل سینه بغل ناروغي داسې او ناروغي ده چې د خپل د تنفسي سیستم هغه د سږو کې کوم میکروب یا وایرس یا بکتریا وي دا ځینې سی او بل اخر د هغه د اکسیجن د کمیدو سبب کیږي. خو دلته ځینې داسې دغه ریواجونه هم موجود دي چې غلط ریواجونه چې د هغه ریواجونو په اساس باندې په یواز دي چې هغه ریواجونه دوی د فارچ دی ګټه ورسي بلکې نقص رسي. لکه اکثرا ګورو چې په لږ پرتو کلیوالو منطقو کې او همدارنګه په خار دننه کې هم کله یو ماشوم سینه بغل شي نو سینه بغل په وخت کې مهندي اخري سینه په وښو د غړدی او یا کوټپ کېږي او د بل ټوکې د پاسه هغه سینه کلکه تړي چې دغه کلک تړل په خپله دغه د پښتو حرکت محدود کوي او هغه ماشوم په صحیح توګه هغه څه نشي هغه څه چې دا د سینه بغل د لا وخامت سبب کېږي. او یا هم هغه اخري په ټوټه پورې مخري مخي او مخ او شاغه ټوټه د هغه باندې چې مخلی وی هغه په کلکه تړي. او یا هم په لرو پرتو کلیوالو منطقو کې په غرنیو سیمو کې چې هلته جلغوزو ونی دي د جلغوزو یو خاص سریچ دي دغه سریچ د اخري په ټوټه باندې مخي او دې په سینه باندې بیا دا نخلوي چې دومره کلک سریچ دي چې هغه بالکل دغه پښتو حرکت فوق العاده محدودي چې دغه پخپله د سینه بغل د لا خرابېدو سبب کیږي. او بل علت هم دغه دی چې کله په جنو موسم دی اکثرا زمونږ خلک ډیر زیات غریب دي نو یو کوټه ګرمۍ بیا کوټم چې ګرمۍ د هوا تهویه چې کومه ده چې هوای بدل شي هغه ته هم د غړي پام نه کوي او اکثرا کړکوي کې پلاستیکونه بندوي. نو چې کله پلاستیکونه بندي دی ویل خو پلاستیکونه بند شو هغه سوري ټول بند شو نو د خار د باندې څخه هوا نه را داخليږي د بل خوا څخه چې دلته دنه په کوټه کې تعداد د فامیل ډیر زیات وي نو هغه کوټه کې به څومره اکسیجن چې هغه تنفس کوي نو اوس کچیر د غماشوم په سینه بغل باندې لته اخته وي دا په خپل د سینه بغل دغه د اکسیجن کمواله د سینه بغل د لازمي
اوس ډاکټر صاحب ورستل دینه په افغانستان کې باندې مخ په سړېدو دا او حتی د خلکو روان اقتصادي وضعیت هم معلوم ده. په دغه سی او اساس شرایطو کې نور سم د دغه ماشومان روغتیا ته ګواخ پیښدل شي ځکه وړاندې تاسو ما عوامل باندې ویل چې اقتصادي مسایل دي د تورته ځینې کورنۍ امکانات نه لري چې خپل ماشومان په خاطر باندې ساتنې وکړي څنګه ممکن کېدل شي چې د دغه ماشومان د روغتیا په برخه کې د کار وشي؟
داسې چې د دې افغانستان کې کوم ماشومان دي او زمونږ اکثر خو اقتصاد ډیر زیات ضعیف دی. اول تر ټولو ډیره زیاته مهمه خبره دا ده چې د ژمي په موسم کې خپل وړو ماشومان ته ګرم او وړین کالي واخلو او بیا د حکومت دنده دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو د هغوی عایدات ښه شي او هغوی خپل ماشومان ته هم ښه خواړه او هم ښه لباس او چې ګرم او وړین لباس وي تر څو وکولی شو موږ د دغه ناروغۍ په مقابل کې چې دی مجادله وکړو د دې څخه خپل ماشومان په امان کې وساتو. دوهمه خبره دا ده چې د سهار وختي او خصوصا مازیګر کې خپل ماشومان باید قطعاً موږ بهر پرې نه دو ځکه په دغه وخت کې هوا سړه وي او د بلې خوا څخه دود او غبار او د هر یو شی ډیر زیات وي او دغه خپل لوګي او د هوا ککړتیا دا د تنفسي ناروغیو لپاره فوق العاده مضر ده او ماشومان ډیر زر په زکام او ریزش باندې اخته کی او زکام او ریزش کوم دی دا په خپل د مرزونو مور ده ځکه وي از زکام او ام الامراض. نو په دې خاطر باندې موږ
ډاکټر صاحب نړیوال سازمان دغه مسله یاد کړی ده افغانستان کې د صحي خدماتو او ترڅنګ د دویجاتو په برخه کې مسونځي شته ده دوی څنګه مرسته کولی شي په افغانستان کې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې کوم مسولیت چې دوی ته راځي ده په خاطر تر سره کی؟
په افغانستان کې کچیر موږ غواړو چې د ماشومانو په اړه باندې چې خپل مسولیت اجرا شي اول تر ټولو مهمه خبره ده چې زمونږ خپل او مندي باید تعلیم یافته شي او دوی ته عامه په هوی ډیر زیات ورکړ چې واه خځې ډیر عامه په هوی ډیر زر خپل وی او یا ډیر زر پروګرام باندې امریکایي حکومت یو تعلیم یافته وي. نو اول تر ټولو د مخه تر ټولو ډیره مهمه خبره ده تعلیم او تربیه ده. دوهمه خبره ده چې زمونږ افغانستان هوا ډیر زیات غریب دی نړیوالو ته پکار ده چې دلته په مخ د صحی برخه کې سرمایه گذاري وکړي او هلته چې کوم شینه چې تنفسي ناروغۍ لپاره کومې دواګانې ډیر اړین دي هغه باید کلینیکونو ته او همدارنګه شفانو ته ځای ورکړل شي. درېمه خبره ده د رسنیو او مسولیت په دې کې ده چې رسنۍ هم باید خپله وظیفه اجرا کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شي که چیرې دغه مراحل د دوی طی کړي نو بیا په دې سره موږ کولی شو چې دغه ساري ناروغۍ او انتاني ناروغۍ چې دي مخه ونیسو. درګار ډیره مشکله ده چې په داسې هیواد کې چې هغه ډیر غریب هیواد دی او هلته د سواد کچه هم کمه وي او عایدات یې هم کمي کار هم نه وي د دې ناروغۍ مخنیوی ډیر مشکل کار دی.
د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده و چې موږ سره مرکه کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونمال مخدر مواد سره د مبارزې د کاري ډلې غونډه نن په کابل کې پرانیسته. دا غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربه توب د درېمې غونډې د پریکړو لمخې جوړه شوه. نور جزئیات د احمد چیبر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونمال نن په یوه خبر پاڼه کې له مخدر موادو سره د مبارزې د کاري ډلې په اړه څرګند کړه چې د دې کاري ډلې طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوې خپلواکې ارزونې د وړاندیز پر بنسټ و چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره د دې هیواد د خلکو په ګټه د شکیلتیا یو لا منسجم او همغږی بهیر تعقیب کړي. یوناما په خبر پانه کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو وا په کابل کې لننني آنلاین غونډه ورسته وویل چې د نشې موادو په وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالي سیمو او هم د سیمې پر سولې او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یو ورځ وروسته تر دې پرانیسته چې له جرمونو او مخدر موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې وویل چې په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د وړم کال په پرتله 10% کې زیات شوی دی. د دې ادارې په وینا سش کال په افغانستان کې 433 تنه اپیوم تولید شوی دی. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د راپور د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې رد کړ. د دې وزارت وایند عبدالمتین قانی په یو بیان کې وویل چې د دوی د ارزونو لمخې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د مخدر موادو په تولید کې د پام وړ کمی راغلی دی. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر نړیوال ټولنې انتقاد کړی دی چې له نشې توکو سره په مبارزه کې دوی یوازې پرې شي. د دوه هیټرې مخونډه د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړیو استازو او د یو شمیر نړیوالو استازو په ګډون د جون په 13 او د جولای په اوله جوړه شوې و. په دې غونډه کې د افغانستان د بانکي سکتور د سنځو له نشې توکو سره د مبارزې او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په اړوند مسایلو خبري او بحثونه شوي وو. مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په کار دي د دوه درېمل بحثونه ورسته په دې تړاو په کابل کې له ډیپلوماټیکو کړیو سره د خبرتیا او پوهاوی غونډې جوړې شي او د دغو غونډو په تعقیب د دوه درېمل غونډې بحث شوي مسایل د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه تعقیب شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
روسیا زل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د توغندیو بي پلوټل تک په بریدونه کې پنه خکړې دي. اوکراینی چارواکو نن سهار ویلي چې یو زل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. بل پلو د اوکراین پاوس پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټول اوکراین کې د ویو توغندیو بریدونو خبرداري ورکړې. تفصیل پر راپور کې
اوکرانی چارواکی وای روسیه تیرش په د دې هواد پر بیل بیل خارونو د بیپلوټال وټوکو توغندې و پراخ بریدونه کړی دي. د اوکرانی چارواکو په خبره په دې بریدونه کې د پلازمینې کیف په ګډون په خارکیف او اودیسیا کې د انرژي تاسیسات په نښه شوې دي. د اوکرانی د انرژي وزیر هرمن ګولاشچنسکو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي یو ځل بیا د اوکرانی د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. دغه خبره د بریدونو د برېښنا ملي شبکې اړه کړي چې د برېښنا د پرکېدو پیړنی څنګه معرفي کړي. د برېښنا د پرکېدو بیړنی څنګه چې په بیړنی ډول خارونو ته برېښنا ورکوي له دې وړاندې په کیف، اودیسیا، دنپرو او دنیتسکي فعال شوې وي. د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د بریدونو په داسې حال کې دي چې په دې هیواد کې د تودوخي درجه 0 سانتي ګرید ته راکته شوې ده. په اوکراین کې د بریښنا بیړنۍ کمی لا دمخه موجوده و. اوکراینی چارواکو څومره مخکې خبرداري ورکړې و روسیا د ژمي پوګدو کې د بریښنا د انرژي پر تاسیساتو د همغږو بریدونو د ترسره کولو لپاره کروز او بالستیک توغندي ځای پر ځای کوي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته روسیا په هر ژمي کې د دې هیواد د انرژي تاسیسات منخه کوي. دا پر روانه میاشت کې اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د روسیې دویم برید دی. د راپورونو پر بنسټ په لویف ښار کې تر 1500 ډیر کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. روجرز خبري اژانس بیا ویلي دي بریدونو څو باندې 1 میلیون کسان بې برېښنا کړي دي. د ملګرو ملتونو یو ویل ورپولي چارواکي روز ماري ډی کارلو خبرداري ورکړې چې چرته د مسکو لخوا د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونه دوام وکړي د روان ژمی بعد اوکراین او روسیې په نږدې 3 کلنه جګړه کې تر ټولو سخت ژمی وي. بل پلو د اوکراین پوزن پر ټلګرام چینل په پیغام کې په اوکراین کې د هوایي توغندیزو بریدونو خبرداري ورکړې دي. په خارکیف کې چارواکو ویلي د دې خار په شمال ختیځ کې درې بریدونه شوي، خو په لوتسک کې بیا چارواکو ویلي هلته د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له پاکستان څخه کندهار ته راستن شوي کډوال د ژمي د راتګ له امله اندېښمن دي. د پاکستان څخه کندهار ته راستن شوي کډوال چې د مال په خیمو کې ژوند کوي د ژمي سړې څپې ته اندېښمن دي. د دغه کډوال لپاره د کاري فرصتونو نشتوالی، د استوګنې لپاره د مناسب ځایونو نه لرل، او د ژمي لپاره اړین خوراکي او سون توکو نشتون هغه ستونزې دي چې دوی اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په راپور کې.
قلم دا مومنان می دا غاری د زوی چې مان می دا غاری دی ورور خپل د می دا غاری مومنان مرته ولاړ قلا دا غره کمالات کوم دی دا د تشویبني لري او چن مرته درګه په جلال کډوري پخسي پر د اصلور چنزو کړو باندې خو ته دا اگر د پر دا خیمو باندې پر دا
دا کډوالی کورنی ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
دا تشور تو غره ور صدا چې دا د یو فور خیمه د مومنان در لاندې نشته.
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک لاري هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دوغو کډوالو کورنۍ یو شمېر چې په خپل هیواد کې د وسېدو ځای نه لري، د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک تخته پل او دامان ولسوالیو په موقتی استوګنځایونو کې ځای پر ځای سوي دي. له دې کډوالو کورنۍ څخه ډېری کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. څلوېښت کلنه پلبشه چې کونډه ده، د ګڼو نورو کورنۍ سره د کندهار ښار د پنځمې ناحیې په تیل فروشي سیمه کې د خپلو یتیمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کړاوونو ډک ژوند تیروي.
اته نفره په دغه یوه خیمه کې استیر په دغه کې ونه پاره په هغه کې استیر په دې کې موږ درې کور استیر په دغه ځای وي کې وروره دغه مومنان یې ګرده نه جوړ دي. دغه دې تورتو ګر وسالات دغه دې نه جوړ دي. تبې کېږي کمونه را پورې دي ټول کور م دغه رقم دي. ژمې دې وروره ولا کوم پر بټ قدرت ستا یم، پر وړو قدرت ستا یم، پر خاصه قدرت ستا یم. وروره د خپل د خیمه وسلرم پر وای چوم دغه می پیلارونه دي وروره دغه می بشان دي ګرده کښنانو د اټکم ریزان دي وروره دایو دایو چرګ بس خاص لختار سو کېز په کور کې لرم اکور دې ته قربان دي. ژمې دې راځي دغه نو کینې کې جوالونه مولې دې پد غنو سیاخ ګرځي په دغه وسو بګرځي په دغه باران ګرځي په دغه باد ګرځي خو واخانه په ګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې ل خپل پنځو ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وسه سنولې هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي. موږ وساله دا رقم دی چې خلک مو وږي پر د سوي دي دا وساله نه وږي بد دي مومنان مګر درته پراته دي. موږ دغه څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی. مثال د کلینیک یې ورسو درې هسپتال یې ورسو هدي وسم پراته دي. نو دا و بو سره مغاټ مشکل دی دغه خیمو سره مغاټ مشکل دی. هغه تیر ژلی چې پرسوې د پروش کال هغه لکه په چړو چې وای دا رقم د خیمه رسوي کړی دی. د و ژمی د پاره هغه خیمه دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه بل ته پر هغه سر باندې. نو خو نه د خیمه وسلرو صاحب نه د وړو وسلرو او بیکار بیکاری د سلو روپو مزدوري مونږ نه د کړي.
د عبدالمتین او جمع خان په نمونو د بنور کډوال وای کې د طالبانو حکومت او نړیوال مرستندوی ادارې د لومړنوي مرستو ترڅنګ د سرپناغه مونخري نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به را روان جمعي سخت وي.
ټول عمر دوی په پاکستان کې ولو وس دا وس یو کال کې چې موږ غړي د پاکستان سره حالت هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چرانو په ماجر باندې دی چې بسره دې په ماجر کې براتې سو په ماجر کې براتې نه منې کې هم ځکه لرو یا منې کې یو شیم لرو په کور کې په وبو سي ډوډۍ خوړل ده دغه چې وچن ډوډۍ خوړل په ترخو چا وسن ډوډۍ خوړل ده دا رکنداز موږ ژوند دي. د ژلې چرونیو خیمه ټوله سي کې د مرور خیمه را وسوځلې زمي ته خوم دون ور خطا دی ولا دون دغه ولا کوته درو چې ما خیاد بارانه سزان نه پټ
د خونو باران روان دي چې وبراله دي وب خوم په مخه کې نو جمع دي یختي نری نری ټاټونه دي ټاټونه مخېمه مو د سری سری دي. نو
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چار ریاست مسولین د دې راپور تخبری دوپری د راستانه سو کډوالو د غشتونو پاړه خبرو کولو ته حاضر نسول، خو څور زبلان دي د کندهار محلي چارواکو د دغه ولایت د دامان ولسوالی په شهرک سیمه کې د 12.5 میلیون افغانۍ په ارزش د 191 کډوالو کورنوي لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
په میدان وردګو کې یو شمیر ځایي سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونې ته مخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوې تولیدي فابریکې جوړ کړې دي. په دې کې د قلم جوړونې او ځینې خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. زموږ همکار په میدان وردګ ولایت کې د نوې صنعتي فابریکو بره او ننګونو ته کتنه کړې چې په دې راپور کې اورو.
په میدان وردګو ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمیر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړی دي. دغه فابریکې د ځایي سوداګرو لخوا په ځنګړې ډول د اقتصادي وجې او خلکو ته د کار زمینی برابرولو په مخه جوړې شوې دي. د یادو فابریکو په فعالیتو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي، بلکې د افغانستان په صنعتي وده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنیو تولیداتو ملاتړ زیات شي. د کلمونو د تولیداتو پرانستل سوی په افریقا چې د یو میلیون ډالرو په پنګونه جوړه سوی د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو شګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان زواکه پاړوای
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د یو میلیون ډالرو فارزخ باندې د دلته پنګونه کړی ده چې شلو کسان ته په مستقیم ډول د کار زمينه پکې مساعده شوې ده. د دغه بستبندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي او د فراتلون کې کې غوړي چې دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه
کړه. غلې ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یو بل تازه پرانستل شوی پاپریکا د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی ده. دغه پاپریکا 3 ورځې مخکې په رسمي ډول پرانستل شو او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د پاپریکې مالکین وای مخه د بهرنۍ میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنۍ تولیداتو ته واده ورکول دي. دی وای د دې پاپریکې په پالیت سره بنی وازی د میکرونی بیا تیتیږي، بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمينه هم برابر کړي چې د سیمې خلکو په پراخه توګه ملاتړ کړي دي. د دې پاپریکې مشر عبدالحلیم سروری پاړوای
په میدان وردګ ولایت کې د مکرونی د تولید
لکه څنګه مسمخ کې ویلې موږ په داسې ماشینری مل خارج وارد کړی ده، هغه ډالر سمونی ولای ده. نو ډالر تقریبا 3 لک ډالر سرمایه گذاری به باندې سوی ده. مجموعي تولید به که خدای وغواړي شپږ تر اووه ټنه پورې الا اته ټنه پورې دا به ورځنی تولید وي او د کارګرو زمينه به تقریبا 60 کسانو ته برابرې داخل د فابریکې کې غیر مستقیم به انشاءالله دا زیاتیږي. پسې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په پالیدو ډیر خوښ دي. هغوی وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي، بلکې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ ته هم زمينه برابره کړې ده. ځایي خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه واده وکړي او د ژوند معیارونه بل لوړ شي. هغوی له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پنګونې وکړي تر څو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره شي.
مخکې خو موږ ایران کې وم، ایران کې مې کار کولو و شکر الحمدلله اوس دلته د خپل وطن کې د کار زمینه راته مساعده شوې ده. همدلته کار د نور تجارانو مې همدا غوښتنه ده سراس خپل ملک کې کارخانه جوړ کې او داسې نور هغه جوړ کې د کارګر ته د کار زمينه مساعده سي او شکر الحمدلله مخبل هیواد کې ادم د امان ده. نو نغواړم چې همدلته کارخانه جوړ شي.
میدان وردګ ولایت د افغانستان په مرکزی برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګری ته ډیر مناسب دی ځکه چې دا د کابل شهر او نور ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یو مهمه لار ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګری او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمينه برابره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلای شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي.
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا ازادي اوریدونکو خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت شپه 9 بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غواکې است. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یونما د قطر په پلازمینه دوها کې په افغانستان کې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاري ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یونما نن د نومبر 28 په بیان کې ویلي چې د کاري ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حکومت چارواکو سره په ګډه د نشې توکو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاري ډلې په پرانیست غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي او د یونما مشر روزتون بای ویلي چې د افغانستان لپاره نشی توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو او د سیمې پر سولې او ثبات اغیز کوي. وړمه ورځ له جرمونو مخدره مواد سره د ملګرو ملتونو مبارزې درې په راپور کې ویلي چې سږکال د وړم کار پالتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. پاکستانی چارواکو ادعا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو لرینونو د نیول شویو افغانانو شمیر زیات شوی دی. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پر رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د نږدې زرو نیول شویو کسانو له ډلې 45 افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر 1 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا ولري. پاکستان د پولیس صدر اعظم عمران خان په لوینه د نومبر په 16 د غد خوشی کولو لپاره لرینه پیل کړو چې پرون پای ته ورسیده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د جنو د خوانځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پر لپسې کال دی چې جنې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه به برخې کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د خځلې فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوښو ځانو د لټې د پروګرام لانډه برخه هم درو، خو پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستونه په الحال اعلان شوی دی، اعلان د سپارل شوی دی، نو زموږ ته خبریاست کې دا غوښتنه سوي ده وای تاسو باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرې بیا په شار کې امتحان ورکولای سي او یا د چا د پاسي. زه خپل په الحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیه څلرم کال د ریاضي د څانګې محصل يم. زما غوښتنه ده د هغه کسان چې دوی وای چې د پاسي دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي سره کم چې موږ د څلرم کال محصلین هغه چر دفاسه دي؟ نو موږ ته وای تاسو اسناد نه لري، دغه یو د زوب نقطه پیدا کړی د وای تاسو باید اسناد راوړي بیا ورسته تاسو کولای شئ چې امتحان ورکړي. نو موږ اسناد نه لرو، نو ما ستاسو خدا هله د او دا غشتنه په ډیر درنه سره چې تاسو موږ اختر اړوند چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د تلرم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي، د هغه نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج به ها وخت شخوان کې چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چشي یو بسته ورکامیاب سو. نو کچیر زه یو استادم، زه و دغه بسته په خپل حقیقت سره تر هغه چردا پاس په ش نمرو سره کامیاب سو، نو آیا د هغه بسته لپاره به زه ښه خدمت ته ټولین ته وړاندې کوم که آیا هغه چردا پاس ده؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوي، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ غږ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي.
السلام علیکم، تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادی راډیو ته خپل ژغ پرېږدم. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیستې په ایران کې. تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې، هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته راغلې مار زم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وراره د مارس کړو. موږ څه مصرفونه سوی تقریبا 6000 پنځه روانه ادارې اوس مصرف شوي دي، چې داسې خلک په دوه کې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي او مپلیسي او د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي. چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا زموږ پاسپورټونه راکړي، یا زموږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم. انډیواله زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نشته او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، د ګرده په نشو اخته شوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا شي او په کار اخته شي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجنه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د شجو پر مخ کاملا بند، نو ځکه د شجنه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید را ولېږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص شي، تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړې ډاکټرانې ولرو، تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
محترم محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مې اړیکې نیولې ده، ماته د معلومات راکړي. صوتي کوم ورور، ماته د معلومات راکړي چې په ولو کې څه مواد استعمال شوي دي، چشتي او له کومه ځای څخه راځي. زما په دې کې شک ده او ماته څه زما له شک وښي دي چې څنګه حلال شي دي او څنګه ترتیب بدل شي.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د قلاخیرو د کلینه پیغام در لیکم. زمنګ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایي هم نشته. د نوزما طالبان ورونه هم د غوښته زړپور چرواکونه چې زمنګ غمو خوریم، هم په تیر جمهوریت کې چا پاریت نه ځای کړل د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې د غزما پیغام زړپور چرواکو ته ورسیږي. خو وخت ته غواړم، سلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچنو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي، د خدو والا سمه دا هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دغه لچه د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي، او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرلپسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره ځانمنه تمام شي. په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د خزو له فعال زرکی مليار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال لپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو لپاره په هر رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، آشه ده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړی دي چې د وطن نه وتلی دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده، ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطح باندې امنیت ده، سوله ده، او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري، او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده، او هغه خویندې چې پخوا دي خواندو نه فارغ شوی دی، د درې کاله نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مهال ته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
ګټه موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سندوی ویل شوې، خو تر کوم ځای چې د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما، او حتی هم دا نن هم یوې ډاکټرې خورما حتی د فلکري ترسته خوش خبري در کوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او کنه مې پښتنه وکړله او ما ته ویډیو ویلې چې دوی د ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي، اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منځوي یو، په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو،
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکي ته هیله من وسو، بل چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا دی چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځو ته کار حق ورکړل شي، موږ بل لاره نه لرو چې د دې انتظار راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزو مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړی ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورته نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیوال انتظار افغانستان په حق سره راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پانتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري، او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعاله ونډه واخلي، ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې، د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زماغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل اخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملاً یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې، خو په کې عصري علوم تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی، او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په که د شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي، او امید شته ده چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټولو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک ترغلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. د جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب. کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب. دا زموږ راجانې دی. دا څه وی دی چې اوس د اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا د پښماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پیندل و څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 8 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه له دوه ساعت جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې رواله ده د پلان یې عبدالوهاب ده د نیکنوم یې احمد ده. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی ده. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر درېیم ورځ ولاړی غورغوریت د غزنې د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي. دوسو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چوو هغه زما ام سیم پیو دا دوه درې کار کې چې شمیرې راڅخه د سټ څخه وتلې د سیم کارت څخه نو دا غه اله لرم چې دې کچیر دوی زما خپل ځاګ اوري او حسن عبدالحمید او عبدالله نو دا خیر سره د هغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دې ز خپل شمیره پیژمه چې دې یا بل څوک نور قریبا دې نږدې دا پیغام واوري دي نو لوست دې کې او ما سره تماس ونیسي او خپل شمیره په هغه پیغام کې پیژمه چې سسي انشاءالله رحمن او د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو سو واره نشر کې نو شمیره دې ته اعلانوم 0 او 1500 او 800 څلور دېش نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رساس وخت ننیسم السلام علیکم به احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام د چې زمنګ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کوره او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پوری نو کچه ته معلومات دي په دغش مې رمانی را سره اړیکونی سي سي پر واویا سلور و سپر اتو سپر شپاگ نه بس دا اسلامی او انسانی او افغانی مهربانی دا وجه ندی من سراری کونی سی او کل آزادی راڈیو دا پراونی نے کم پیغام پرکڑی ام منگ تدی ہوئی او نن رمضان دے پا قوم ازارا دے مجاہدین و وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمنگ سر شوی و چی منگ خپل کور تا ویزن نزم بیرتا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ورکسو اجزان او کارکونکو او دونکو څنګه سچولس په خیر اس تایر روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زمری د کاکازو ورکسو دی چې د تل سکلو دی نو تقریبا د لاسکا لکیږي د تل سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیش تخپل کور نه ترکسو دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته ندرک سوې دي د خپل کورسه نو تر دننه پوره بیا د مړو د ژوند دي درک ندی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 5 9 8 0 0 سلام د 0 3 4 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام په دې لږ جوړ بس مننه چې مراد خبرونه جوړه کړې ده زور د ورکو اجزانو لپاره د خبرونه مو جوړه کړې ده به ښه خوندور کار دی مزمز یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت د نردری ورسالی اوسیدونکي دي د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوا ما صفر وا صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر وا صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان
السلام علیکم د شمزول مسالې د خبره کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکوزوی د جمهوریت کورکته که څوک معلومات لري او چا څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما راغلم دي ما په دغه شمېره کې زنګ راټوموي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسله شمېره ده تر بل پیسې شمېره باندې که زنګ راټوموي
السلام
پدا شمارا دې مو ته څنګه وي کار چې دې موږ راغلې یا له تاسو سره ملګری مور ټوکري څوک سره شنه ته دي په تن نوم دې میرا ته دې د زینبین کا کوزوي او دې په اوس نوم دې چا و چې ته شمه به د ښکلې دې نو که زما زغر څو یو ورځې مسلمان اوري هغه دې مو ته شمارا څنګه وي پر څلور اړیا و څو شپه څلور څو څلور پنځه او دا سلام شمیره ده دوم شمیره دې سند صفر اویا دو اویا درې سوه دو اتیا او سلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو اجزانو د خبرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیه موږ د یو اکازوی ورکتی چې د شپاړس کال کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مننه زما غږ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې نو از ما سره پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسه 0095710 یعنې 0135910 یو هم سلام شمیره ده 0 4 9 3 0 4 3 3 نو زیله د چز ما پیغام نه شرکی خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ درځ بیا ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رستا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو کده کم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقی سره دی په همدغه شمرو هړي کې گیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2 ځل به هم شمیره درته وام 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه اله کوم چې ما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایست د بيدرکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي د بيګاره ایست نه درکه د 213 کابل د قصیمه کې ده او که د چاوی بس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې اېشې دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لس کالو پورې اټکل کېدای شي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم کچيري کم څوک د کوم ماشوم انجلی په لټه کې وي وکولای شي دا غ سره اړیکه ونیسی. خو کدا غ ګران رور پر اتلونګه کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلی نوم مشته ذکر کړي نو ډیر به شي. مننه. د دغه اوریدونکو د واتس اپ شمیره 0 0 3 1 4 1 2 6 5 و شمیره بیا تکراروم 0 0 3 1 4 1 2 6 5 و
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوري دی د اسماعیل جان په نامه دی نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه خوبه دی وتلې دی 12 کال عمر لري نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د ازمادت په سیمه کې تلوسیږي نو د کور څخه نه درکه سوې دي د پاره څخه به دي سوې دي نو د مهرباني لمخې دې هر مسلمان ورور ته کې چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکي. زما د ټلیفون شماره ده 0301003.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.